درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې موزه اجمل ان له شمشاد زدران سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې نوې ډیلی د کابل د هغه طرحې په اړه غور پیل کړی چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډلې کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وشل شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. پامکړی بشپړو خبرونو ته. په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډلې کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله وینا به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړوند مسایلو متمرکزوي.
د نشست رئیس اجرایي در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان در مبارزه با تروریسم، همکاری مشترک هند و افغانستان در مبارزه با تروریسم و چشمانداز که افغانستان برای صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای داره صحبت میکنند.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون د یو دورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته ورسید او د پنګوالو په وغونډه کې لګړون روسي د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند سیړی سیمه کې شوې ده. د پکتیا د امنیې قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي وسلوالو په یو سراچه موټر کې سفر کاوه چې د غوث ملاتړ د ځواکونو لخوا برید پرې شوی. د چهارشنبې په ماښام د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په کوټکي سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د سرچینې په وینا په برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ ماخام محل د جانخیلو پولیسوالۍ کې هم د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې 15 وسلوال مړه او 2 نور ټپیان و. په کابل ښار کې پرون د مقناطیسي مایند 14 په پیخه کې یو رینجر موټر وسوسید. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل 14 تیر ماخام شپږنیمې بجې د لومړی حوضې اړوند په چندول سیمه کې شوې. خو نوموړي د پیخې د مرګ شوبلې په اړه څونه ویل، دا 14 په داسې حال کې کیږي چې په پلازمینه کابل کې د محرم په مناسبت امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله به د بنگلاديش لوبډلې سره خپله دوهمه لوبه د شنبې په ورځ د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې له بنگلاديش سره د یو ورځنۍ لوبه لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پوخاني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې مسعود کاجماز پرون له خپل دوو لونو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیک اپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپله کوره تښتول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي چې کاجماز له تیر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کوه. کمیسون د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د کاجماز د کورنۍ د غړو د سمدستي خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي او له ترکیې څخه د هغو د ایستلو په وړاندې مقاومت وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون همداراز ویلي چې یو شمېر نور ترک ښوونکي هم ترکیې ته له رسېدو سره سم نیول شوي او د احتمالي شکنجې په اړه یې رپورټونه ورکړل شوي دي. مسکو وایي د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د روسیې یو جګپوړې ډیپلوماټ اولیګ بورمستروف به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې له عمومي مشر چویسن هوی سره خبرې وکړي.
В ходе консультации состоится обмен мнениями.
Давай диди салама шуру пр махал бад курия да тапозме у шмал хатизи асия да васият пара назар табадула ши ла хабар мухки вази хамдумра дар тавайла шма у да хабар па пайки ба хмалумат дар кру дар санай ла пара ба ё баян хам хпор ши د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپتمبر په 25مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور ولګو چې د دې هواد پر زده جګړه اعلان کړی دا. او د اسلامي دولت ډلې یادایش هغه نوی اړیو خبره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې مشر ابوبکر البغدادي اواز دی. له داعش ډلې سره د اړوند الفرقان خبري ویپان لخوا د خبرو شوي شپږ څلوېښت دقیقې اواز د سبت نیټه معلومه نه ده. له دې مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2018 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. په دې پیغام کې یو ویان چې غږ یې د بغدادي اواز ته ورته دی د شمالي کوریا لخوا جاپان او متحده ایالاتو ته د ګواښونو او د عراق د محاصل ښار په څیر د داعش د مرکزونو یادونه کوي. د روسیې پوځ په تیر جون میاشت کې ویلي و هڅه کوي په سوریه کې د روسیې د پوځ په یو هوایي حمله کې وبخښي. د روسیې پوستیر جون میاشت کې ویلي و هڅه کوي د پوسوریه کې د روسیې د پوس په یو هوایي حمله کې د بغدادي د مړینې یا ژوندې پاتې کېدو خبرونه تصدیق کړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دلیه د کابل د هغه طرح په اړه غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځنګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو غوښتنه پکې شوې ده. پر دې موضوع سربیره دام اوري چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وي د دې ولایت د امنیې قومندان د ښه فعالیت نه کول لامله په سیمه کې لوی ورځې بلې ته نام نه زیاتیږي. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وي په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتې چې د ایران اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. د ژوند رنګونه او که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا د ساده راډیو ته نوې دلی د کابل د هغه طرحې په اړه غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځنګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کېدو غوښتنه پکې شوې. د افغان سوداګرو لپاره د ځنګړو اقتصادي زونونو او امتیازونو طرحه پرون د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په کتنه کې وړاندې کړه. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نورو.
د حکومت د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیم وایي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د ځنګړو اقتصادي زونونو د طرحې په اړه د دې هیواد اړوندو ادارو ته د غور امر ورکړ. ښاغلی رحیمي وایي افغان سوداګرو ته د ځنګړو امتیازونو منل به دا امکان برابر کړي چې د هیواد کورني تولیدات او صنایع په کم لګښت هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. خاغلی رحیمی چې له اجرایی رئیس سره د نوې ډلې په سفر کې ملګری دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
رئیس اجرایی در صحبتی که با نخست وزیر هند داشت مسئله زونهای اقتصادی آزاد
اجرایی رئیس د هند له صدر اعظم سره په خبرو کې د آزادو اقتصادي زونونو مسله یاد کړه او له هغه څخه یو غوښتل چې د هغو افغان سوداګرو لپاره چې د افغانستان کورنی تولیدات د هند لاره او په هند کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي ځانګړي امتیازونه ومني چې د افغانستان کورنیو تولیداتو او صنایعو ته د نویو بازارونو د موندلو په خاطر دا تولیدات په کم لګښت په هند کې او له هند څخه بهر خرڅلاو ته وړاندې شي. د اجرایی ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي ښاغلی مودي د هند اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې مسلې په اړه غور وکړي او د افغان سوداګرو ستونزې په جدي ډول حل کړي. ښاغلی رحیمی زیاتوي صدر اعظم مودي همداراز ټینګار وکړ چې هند د چابهار بندر د ژر تر ژره فعالولو په برخه کې کار کوي. د افغانستان اجرایی رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلي ته له رسېدو وروسته هغې غونډې ته وینا وکړه چې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونو او سوداګرۍ د پراختیا په مقصد جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله وروسته د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې دواړو خواوو یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې له مخې به یې هند د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او د افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې به همکاري کوي. هند مخکې هم د افغان پوځیانو د درملنې په برخه کې مرسته کوله خو اوس به په زیات شمیر پوځیان مني. د اجرایی ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي دا ژمنه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او هند د افغانستان د غوښتنه په خورا ورین تندي ومنله.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې په ملي والی ټینګار وکړ. صلاح الدین ربانی چې د خپل وشل شوی پلار او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس برهان الدین ربانی د تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبرې کولې. همدارنګ په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل هم مهم او بلل. پاړی حدیث پردیس رپورت لري.
یو شمیر افغان سیاسي مشران وی افغانان تر بل هر وخت او زیات دی یو بل زغم او یوالي تاړتیا لري. دوی چې د پنځم په ورځ د جمعیت ګوند او د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د وژنې د شپږم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. ویل هر فکر چې نفاق تلمون وهی د منلو نه دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وی وسنۍ حساسو شرایط ته په کتو ملي یوالي تشمن پاتې کېدل تر هر څه مهم او حیاتي چاره ده.
جوانان ما باید بدانند که افغان
د ویز منګ ځوانان باید په دې پوښی چې نننې افغانستان تر بل هر وخت وحدت او د ټولو مشارکت ته اړتیا لري او هر تفکر چې تبعیض او نفاق تلمن وهی خائنانه او د افغانستان د خلکو له نظر مردود دی
او از نظر مردم افغانستان مردود است.
د یادونه ده چې خغلې ربانی د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو سیاسي ائتلاف غړی هم دی کوم چې سمو د مخ کې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرسیال د اجرایی رئیس د دویم مرسیال او د بلخ د والی لخوا جوړ شو. خغلې ربانی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر خبری رسنیو د چارو د ادارې د یو مامور ثوابالدین مخکخ له لوري د داسې معلوماتو د خبرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. تر دې مخکې د یو شمیر نورو کړیو ډلو او جریانونو لخوا هم ورته مسایلو ته لمن وهل شوې ده. پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف هم په خپلو خبرو کې افغانستان کې د ټولو میشت قومونو په یووالي او ورورګلوي ټینګار وکړ.
امي افغانستان هم یک سبد ګول است. انمي هر قوم دریجه مثل انمي هر ګل واري
دی. وی افغانستان د ګلانو د ګېډې په څیر دی. هر قوم په دغه ګېډې کې خپل ځای لري. کوم غواړو چې د خپل هیواد خکولا وساتو باید دغه ګلان له یو بل سره وي. پخوانی ولسمشر حمید کرزي هم پر ملي والی د ټینګار ترڅنګ برهان الدین ربانی داسې شخصیت وباله چې په خبره تل وحدت او سولې ته کار کاوه. غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې هم چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایس احمد برمک لخوا ولوستل شو د سولې په برخه کې د برهان الدین ربانی له هڅو فعالیتونو او سرخندنې هم یادونه شوې وه. د جمعیت اسلامي ګوند او د سولې د عالی شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی شپږ کاله وړاندې د سولې د یو پیغام لیږدونکي له لوري په کابل کې ووژل شو. که څه هم د ښاغلي ربانی د وژل کېدو مسؤلیت هیچا ونه مانه خو نوموړي ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي له لوري د سولې د شهید لقب غوره او هر کالتلین منزل کیږي. د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق هم وایي چې افغانان باید د خپلو مشرانو ارمانونه چې یووالی سوله او یو د بل زغمل دي د پوره کېدو لپاره کار وکړي. نوموړي دغه شان ویل حکومت مسؤلیت لري چې د پلان شویو تبعیضي حرکتونو مخه ونیسي ځکه په خبره دغه کار د افغانستان سلامت له ګواښ سره مخ کولی شي.
دا د ازادي راډیو ده. اوس همدا چې د هند ورځپاڼو هندوستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه څه لیکلي دي. رضوان مراد څو ورځپاڼو ته کتنه کړي.
هندي ورځپاڼو او خپرونو نوي ډیلي ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیو کیرالا اکسپریس خپرونې لیکلي دي عبدالله عبدالله په نوي ډیلي کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي او د همکاریو د دوام په اړه خبرې او بحثونه وکړل. نیو کیرالا اکسپریس لیکي هند او افغانستان تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو له امله پر پاکستان انتقادونه وکړل. خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي دي چې هغه تروریزم او سختدریزي چې افغانستان اغیزمن کړی دی د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د یو ګاونډي هیواد د پالیسۍ تولید دی. دا مطلب لیکوال وایي لکه لنه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده د افغانستان او هند ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. نیو کیرالا اکسپریس د هند دفاع د وزیر دا خبره هم نقل کړې چې د امریکا دفاع وزیر ته ویلي چې هند به پراختیایي روغتیایي او د انرژي د سکتور په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپل اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي. انډین ایکسپریس خبرونه لیکلي، افغانستان او هند په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې وسیړلې. انډین ایکسپریس لیکلي چې په نوې ډیلی کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو هدف له افغانستان سره د هند ستراتیژیک شراکت پیاوړی کول دي. د هند بارنیو چارو وزارت ویلي، هند د یو باثباته، سولهیز، شفاف او یو موټی افغانستان د جوړولو په هڅو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره شریک او همکار دی. هندي ورځپاڼه ویلي دي، د افغان حکومت اجرایي رئیس وروسته تر هغې له هندي مقاماتو سره پر دو اړخیزو مسئلو خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت شورا په روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په بیا رغونه کې د هند د راتلونکو همکاریو په اړه بحثونه بشپړ کړل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د نامنوي نه شکایت کوي او د غلط امنیتي چارواکي په ناغړې تورنۍ. پاره خان محمد سیند رپورت لري.
د نامنوي زیاتواله د دولتي پروژو نه پلي کېدل، د ملکی تلفاتو زیاتېدل او د مخالفینو پر وړاندې د پولیسو د زینو پوسټو تسلیمېدل هغه موارد دي چې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي یې لامل د دغه ولایت د امنیت قماندان بې پروايي او د مسلکي ظرفیت ټیټواله ګڼي. دا خبرې د یاد ولایت د ولایتي شورا 15 غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وکړي. دوی وویل د میدان وردګ د وسنی امنیت قماندان فهیم قائم په موجودیت کې ناممکنه ده چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي. دوی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د امنیت قماندان له دندې لرې او ودې پوښتل شي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم وویل،
قماندان د امنیت میدان وردګو چې ډېر وخت نه په ده باندې شکایتونه دي او د ولایت امنیت ډېر خراب شوی ده، حتی په یو کیلومترۍ دوه کیلومترۍ کې وژنې کېږي. خپله په ولایت کې مرکز کې دلته ناامني مخکې مې ایجاده کړې وه، اوس هم ناامني زیاته شوې ده. ورسره په یو 15 کیلومترۍ کې د نرخ ولسوالۍ د یو کلینیک د منګه له اته میاشتو را په دې خوا دغه افتتاح نه شو کولی.
د وویل په دې اړه ډېر ځله له امنیت قماندان، والي او نورو مسؤلینو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. خاغلی عاصم وویل، د وسنی امنیت قماندان په موجودیت کې په دې وروستیو کې د نرخ، سیدآباد او جلریز د ولسوالیو اړوند د پولیسو ځینې پوستې وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي دي. دا هم وویل چې وسنی امنیت قماندان په خاطر دې هم د میدان وردګو ولایت امنیت قماندان و چې په هغه وخت کې هم د امنیت پر راوستلو کې پاتې راغلی و، او اوس چې د دوهم ځل لپاره امنیت قماندان شوی د سیمې امنیتي وضعیت یې له پخوانه هم خراب کړی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل، تېره ورځ امنیت قماندان پر ولایتي شورا یو لړ تورونه ولګول او نن ولایتي شورا امنیت قماندان تورن کړ. د وویل ښه دا ده چې دواړه لوري د خپلو تورونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي.
که چیرې قماندان د امنیت اسناد یا کوم شواهد لري عدلی او قضایي وګړګلنه ته ولګي ورنې کړي. ولایتي شورا رئیس کوم ته نن مثبتي کنفرانس کوم تورنه پر قماندان پرې کړي دي. نو موږ هم د دې پلوي څو د عدلی او قضایي وګړګلنه پرونه کې دغه تورنه تفصیلونه وشي.
حسم وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د امنیت قماندان نظر هم ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست آزادي راډیو ته وویل، په دې اړه له جزئیاتو خبر نه ده. میدان وردګ د پایتخت کابل گاونډ ولایت دی چې د هرات او کندهار ځمکنۍ لار له همدې ولایته تیریږي. افغان امنیتي مسؤلینو په خاطر دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت د پایتخت د امنیت او دغه شان د لویو لارو د مسافرو د خوندیتوب په برخه کې مهم ګڼلی او په یاده برخه کې د جدي هڅو خبره کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي په ځینې ولایتونو کې د مخابراتي شبکو مختلف فعالیتونه د دې سبب شوي چې خلکو ته مهم معلومات ونه رسیږي. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل، له دې سره ډیرو دولتي ادارو هم په خپل وخت خلکو ته معلومات نه دي ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړې اداره یا نه یې وایي چې د حکومتي ادارو سربیره د مخابراتي شبکو مختلفو فعالیتونو خلکو ته په خپل وخت د معلوماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې د محدودو ساعتونو لپاره کار کوي او دې کار معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په حق ناوړه اغېز کړی دی. نوموړي په دې برخه کې کندز او هلمند هغه ولایتونه وبلل چې له جدي سره مخ دی.
ما شاهد مختل شدن شبکه های مخابراتی
دی وی مون حتی د مخابراتي شبکو د مختل کیدو شاهدان یو. کله چې مونږ د مخابراتي شبکو فعالیتونه ونه لرو نو انټرنیټ هم کار نه کوي. په خاص ډول په دغه دوه ولایتونو کې خلک یوازې 12 ساعته معلوماتو ته لاسرسي لري.
تحصیل میکنه
خغلی خلوتګر د څرګندونې اطلاعاتو ته د لاسرسي دیو میاشتنی کمپاین د پیل په دویمه ورځ وکړه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون 13 ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیواله ورځ په مناسبت د دغه حق او قانون د تطبیق په هدف یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. نه وایي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اکثره فعال ادارې د اطلاعاتو ورکولو لپاره یا ځانګړي دفترونه نه لري او که لري هم فعالیت نه کوي. دا بنسټ له 9 دولتي ادارو سره د خبرو په پایله کې وایي چې 2% یې د راتلونکي کال لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حتی بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دا وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې ځان مکلف کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغه حق لپاره هر اړخیز کار کوي.
معلومات د خلکو حق دی، حکومت ته ژمن دی چې هغه معلومات چې د حکومت سره دی او هغه محرم نه دی، اشد محرم نه دی، هغه رسنوی ته ورکول کیږي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون بیا وایي چې د چارو د ادارې په شمول 24 دولتي ادارو د تیر کال رئیس اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ډیر موارد په پام کې نه دي نیولي. دا ادارې وایي که حکومت د قانون د پلي کېدو لپاره بنسټونه ونه رغوي او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نشي، په دې برخه کې بریالیتوب به ستونزمن وي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي وو چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکړي. واشنگتن خبرداری ورکړی چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه بل اضافي تفتیش پرته یوازې تشویش منوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري، خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید پر روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی کنه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي که له ایران سره اټومي موافقه کومه معنی لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ اسیا پاسفیک تحقیقاتي مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوي ډیلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند څېړۍ سیمه کې شوې ده. په کابل ښار کې پرون د مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو رینجر موټر سوځېدلی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه تیر ماښام 6:30 بجې د لومړۍ حوزې اړوند په چوندول سیمه کې شوې. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا د شنبه په ورځ په پام کې ده. د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. مسکو وایي د روسیه او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د روسیې یو جګپوړی ډیپلوماټ په شمالي کوریا کې د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت د شمالي امریکا د څانګې له مشر سره وګوري. او د اسلامي دولت ډلې یادایش هغه نوی اډیو خبره کړې چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي اواز دی. له داعش ډلې سره د اړوند دی الفرقان خبري ویپانې لخوا د خبرو شوي د شپږ څلوېښت کوي اواز د ثبت نیټه معلومه نه ده. له دې مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وازی دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د وی پانل لري اوریدل شي، بلکې زموږ په وی پانل کې زموږ ریپورتونه همدارنګ 19 پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په زینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتلای شي. زموږ د وی پانل پته ده azadiradio.com. وسم مخ کې ل دین چې ارش همایون راشي او بل نیم ساته خبري مجله درته وړاندې کی په مخړی د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
زما نوم سید حبیب شاکر ده او د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی.
کیدلی سي په دې باندې خبرې وکړو چې کله چې موږ یو د شخصیت له لاسه ورکو چې هغه ډیره مشهور چیرې دغه د ژوند دی پاتې کېدلو لپاره نور لیکوالانو ته د قلم خواندانو ته څه کول پکار دي؟
باقي خلکو ته د هغوی لارویانو ته پکار ده چې د هغوی د افکار او د هغوی د علمي کارنامو او هغه کلن چې هغوی کړی دی هغه په هر تخصص کې وي، کپا ادبیاتو کې وی، کپا شاعری کې وی، کپا نثر کې وی، کومه لار چې وغوی تعقیب کړی د وغوی لار باندې چیرنی وکوي، تحقیقات وکوي، وغوی چې کومه نظریات ته رسیدلې دی هغه نور هم وڅېړي دی وغو شننه وکوي.
استاد معلومدار خبر ستاسو ډیر زیات لیکنه لري، کله خپل تجربه راتوي آی د کوم شخصیت د خپل لیکنو کې ژوندۍ ساتلې چې هغه راتلونکي نسلونو ته ډیر زیات مفید تمام شوی؟
طبعا مالکنه کړی دی، خو زیات تیز مالکنه پر اشخاص و بنده نه دی، پر مشخص و موضوعات و بنده او پر افکار و بنده یا په کومو تنظیمونو حرکتونو په دې باندې از مالکنه څرخیږي.
تاسو ویل چې په اشخاص مالکنه نه دی کړی، په موضوعات باندې کړی، کراتو اي چې په څرخه موضوعات باندې اکثرا تاسو لیکنه کوي؟
کومې لیکنه چې ما کړې دي هغه فقهي موضوعات تر یو
اسلامي موضوعات،
اسلامي موضوعات په هغه باندې لیکنه کړې دي.
راته ویل سي چې څو جلد کتابونه به تاسو چاپ شوي؟
زما کوم کتابونه چاپ شوي دي تقریبا شپږو کتابو شاوخوا چاپ شوي دي او نور په لسهاو علمي تحقیقي مقاله چاپ شوي دي او یو شمېر لا تر اوسه چاپ ته
نه دي. اقتصادي مصارف څنګه دي؟ آیا څوک مرسته کوي که شخصي لګښتونه دي؟
معمولا زما چې کوم کتابونه دي، یو کتاب خو مې خپله چاپ کړی و، یو شمېر کتابونه داسې و چې هغه بازار لري او یا تدریسی کې، نو هغه مشخص کتابتونونه هغه چاپوي او بیا محصلین یا پانتونو کې تدریسیږي، نو هغوی ته ګټه کوي ځکه هغوی چاپوي.
مننه ډېر زیات،
هم مننه.